افغانستان په شمال زون کې لوړ پوړو امنیتي چارواکو تایید کړی چې د داعش ډله غواړي په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې بیا خپل تروریستي فعالیت پیل کړي. ترنو دوستانو ستړي مشي، وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادې موضوع سربیره نور رپورټونه هم لرو او همدارنګه به د سیمې او نړۍ پر مسایلو هم تاسو خبر کړو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن له غرمې وروسته سعودي عربستان ته تللی څو د دغه هیواد له پاچا او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. اوروزګان کې د قومي مخورو په هڅو نه تړلي ښوونځي بیرته د زده کوونکو پر مخ خلاص شول. په بامیانو کې د دمبوري درېمه فرهنګي جشن واره ترسره شوه او د ایران لوی تیل وړونکي بیړۍ اوس خپل مسیر د ترکیې میرسین بندر ټاکلی. خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن له غرمې وروسته سعودي عربستان ته تللی څو د دغه هیواد له پاچا او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. ارګمانی په یو بیان کې ویلي له افغان ولسمشر سره دولتي پلاوی دی او د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره جلا لیدنې کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست په بیان کې د ولسمشر غنی او د سعودي چارواکو د خبرو د اجنډا جزئیات نه دي خبر شوي، خو افغان حکومت تل د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې د سعودي عربستان رول مهم بللی دی. سعودي عربستان د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو لږ تر لږه دوه غونډې دایر کړي، چیرته چې ګډونوالو په افغانستان کې د جنگ خاتمه غوښتي او د سولې پر راتلو یې ټینګار کړی دی. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ګزمې په موټرو یو موټر بم برید شوی دی. بریدګر د بګرام ولسوالۍ په سیاد بازار کې د ګزمې موټرونه په نښه کړي دي. د پروان ولایت د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قماندان الوزی احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د غوڅ ملاتړ ماموریت یا بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات نه لري، خو په سیمه کې د دې موټر بم برید له امله یو شمېر دوکانونه زیانمن شوي دي. وسله والو طالبانو ادعا کړې چې پر امریکایي پوځیانو یې بیګا د پروان ولایت په سیادو کې موټر بم برید کړی او امریکایي پوځیان یې وژلي، څلور نورې ژوبل کړي او د دوی دوه ټانکونه یې له منځه وړي. وسله والو طالبانو داسې وخت پر امریکایي پوځیانو د موټر بم برید او هغوی ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې چې د دې ډلې سیاسي مشران د چهارشنبې له ورځې راهیسې په قطر کې له امریکا سره په نهم دور خبرو بوخت دي. تر دې دوه ورځې مخکې دوه امریکایي خاص پوځیان په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وجل شوی. په افغانستان کې مشت بهرنیو ځواکونو خاصتا امریکایي پوځیانو په پروان کې د دې موټر بم برید په اړه څه نه دی ویلي. اوروزګان ولایت کې د قومي مخورو په هڅو نه تړلي ښوونځي بیرته د زده کوونکو په مخ خلاص شول. د اوروزګان د پوهنې تدریسي مسؤل محمد نسیم همت زی ازادي راډیو ته وویل دا ښوونځي د جنگ جګړو په سبب له تیرو څلورو کلونو راهیسې تړلي وو. د ټینګار کوي چې د قومي مخورو او خلکو همکاري به د لا نورو تړلي ښوونځیو په پرانیسته کې ګټور تمام شي. د اوروزګان د مرکز ترینکوټ ښار اړوند له جنګونو وروسته پرانیستل شوي ښوونځي دوو زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل
ډېر خوشحاله چې اوس درسونه وایو. ټول طالبانو جنګ وته تړلی وه، بس په دوه کال کې ډېر خوشحاله چې خپل درس وایو.
په روزګان کې له 213 ښوونځیو له هم درې شپېته تړلي پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه لکه ماشومان د جنگ جګړو په سبب له ښوونځیو محروم دي، چې څه باندې 60% پکې نجونې دي. په بامیان ولایت کې د دمبوري درېمه فرهنګي جشنواره ترسره شوه. د دې جشنوارې د ترسراوي مسؤل محمد علي شایدا ازادي راډیو ته وویل د جمعې او پنځمې په ورځو د جشنواره کې 150 سندرغاړو او دمبوره غوونکو برخه اخیستې وه او ننداري ته شاوخوا 10000 کسان ورټول وو. خلکو داسې وخت په دې جشنواره کې برخه واخیسته چې د بامیان ولایت د دینی عالمانو شورا ورسره مخالفت کړی او له هغوی غوښتي و چې د دمبوري جشنواری ته دې نه ورځي. د بامیان والی طاهر زهیر بیا وویل بامیانو ته د نړیوالو سیلانیانو د جلب لپاره د دې جشنواری ترسره وی مهم دی او دا کار نړیوالو ته یو ښه پیغام ورکوي. ورزو د سیمه اونړې خبرونه ته د ایران لوی تیلوړونکو بیړۍ اوس خپل مسیر د ترکیې مرسین بندر ټاکلې ده. ادریان دریا بیړۍ چې مخکې ګریسیا او نومیده په مدیترانه کې نن سهار په اوتومات پیژندنې سیستم کې خپل مسیر د ترکیې مرسین بندر ټاکلې چې د سوریې د بانیسیا تیلو چانځای سره 200 کیلومتره فاصله لري. ادریان دریا مخکې له دې چې د جولای په څلورمه د جبل طارق چارواکو لخوا ایسار شي ویل کېدل د سوریې همدې چانځای ته روانه وه. که څه هم جبل طارق د اسد په ویشتمه د ادریان دریا له خوشې کېدو سره موافقه وکړه، خو د امریکا حکومت یونان او نورو ټولو لرو نږدې پرتو بندرونو ته ګواښ کړی چې له دې بیړۍ سره د مرسته نه کوي څو کنه تاوان به وکړي. متحده ایالاتونو ګواښ کړی چې په سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي پورې په ټولو تړلیو سیمو کې به دا بیړۍ ونیسي. امریکا د ایران سپاهي پاسداران ځواکونه د بهرني تروریستي سازمان په توګه پیژني او د ادریان دریا بیړۍ له خوشې کېدو وروسته وویل چې د سپاه لاسته نورې پیسې هم ورزي څو په خپلو فعالیتونو کې کار ترې واخلي. په ادریان دریا کې د 130 میلیونو ډالرو په ارزښت اومه تیل بار دي. د هانګ کانګ پولیسو نن د مظاهرچانو د خورولو لپاره لوخکو بهونکو غاز ښه کار اخیستی دی. مظاهرچان د پولیسو یو مرکز ته نږدې ورټولو او د حکومت پر ضد شعار ورکاو. د هانګ کانګ رسمي دولتي خبري اژانس آر ټی ایچ کی نن ویلي دي چې د پولیسو په لورو باندې مظاهرچیانو خښتې او داسې وسایل چې ویل کېدل غازی بمونه به وي ورغورځول. مظاهرې وروسته له هغه زور واخیست چې د هانګ کانګ په یوه ټاپو کې د مظاهرو مخه ونیول شوه. په هانګ کانګ کې له څو اونیو راهیسې خلک چین ته د مجرمینو د استرداد د لایحې پر ضد راپاڅېدلي او مظاهرې کوي. ویل کېږي چې د هانګ کانګ چې چین ته د هانګ کانګ د واک له ورسپارلو راهیسې په تیرو 20 کلونو کې دا تر ټولو بد وضعیت دی چې هانګ کانګ ورسره مخ کېږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په پوری چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سعودي عربستان د چارواکو سره د لیدنې په موخه د هیواد ته په سفر تللی. پر دې موضوع سربیره دا موري چې په شمال ځون کې امنیتي لوړپوړو چارواکو ویلي دي د داعش ډله غواړي په جوزجان، سریپول او فاریاب ولایتونو کې بیا خپل تروریستي فعالیتونه پیل کړي. په یو بل رپورټ کې به مو په کونړ کې د خلکو له پرله پسې شکایتونو نه خبر کو چې وایي نږدې 10 کاله کېږي پاکستاني ځواکونه د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د توپونو ډزې کوي. په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده، خلکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي، خو تر اوسه پورې نه افغان حکومت او نه هم نړیوالې ټولنې په پاکستان داسې کوم فشار راوس چې د کونړ پر خاوره دغه راکېټي بریدونه پای ته ورسوي. پر دې سربېره که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه مولرو. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ایران اټومي پروګرام او په کشمیر کې روانه لانجه خې د فرانسې په جنوب کې د دوه ورځنۍ سرمشریزي په باسونو کې شامل وي. دغلته د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سربیره یو شمیر نور مشانم سره جرګه شوې دي. له موږ سره اوسئ. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه په خبرونو کې مو شو اوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سعودي عربستان د چارواکو سره د لیدنو په موخه د هیواد ته په سفر روان شوه دی. زما همکار صفی الله ستانگزی دا موضوع تعقیب کړی دا هم دا وسره سره په استډیو کې دی. ستانگزی صاحب، د ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه سفر په اړه تر اوسه پورې کوم معلومات راغلي؟
مننه کوم. افغان ولسمشر نن د غرمې نه وروسته د یو رسمي دولتي پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته تللی دی. ارګ ماڼۍ دا خبره خبره کړې ده، خو جزئیات نه دي ورکړي چې افغان ولسمشر به په کومو مسایلو باندې خبرې کوي. همدومره ویلي دي چې دی به د سعودي له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز سره او نورو چارواکو سره جلا جلا کتنې وکړي. خو سعودي ته د افغانستان د ولسمشر سفر د دې ترڅنګ چې د ارګ د بیان لمخې د عمرې لپاره د عمرې په هدف تللی دی، طبعا نور اهداف او مقاصد هم لري چې لیو له هغه نه تیر ته په کتو باندې افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې د سعودي د همکارۍ جلب او غوښتنه ده. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د اسلام چې په اسلامي نړۍ کې د افغانستان د سولې او ثبات دراوسلو لپاره تر ټولو مهمت او همکار هیواد بلل کیږي او حساب پرې کیږي. افغان ولسمشر څو واره سعودي عربستان ته سفرونه کړی دي. لکتر لګه دوه واره سعودي عربستان د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس او اسلامي نړۍ عالمانو ورغوښتي دي. ورستای واره په 2019 کال کې په مارچ میاشت کې وشو چې هلته څه باندې 1100 عالمانو چې ډېره لویه غونډه نیولې وه د بېلابېلو هیوادونو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې نظریات ورکړل. د افغانستان جنگ ناروا وباله او له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي او بالاخره د په افغانستان کې د مرګ ژوبلو او وینې تویونو مخه ونیسي. دا دویم کانفرنس و. تیر کانفرنس په جولای کې وشو په 2013 کال کې په سعودي عربستان کې. هلته هم 500 هیوادونو اشتراک کړی و چې ټولو د افغانستان په یو خلو باندې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړله او ټینګار یې وکړ چې باید په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. ولسمشر اشرف غنی داسې وخت عربستان ته سفر کوي چې هلته په قطر کې هغه هیواد چې ډېر سعودي ورسره نه دی جوړ، هلته د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا او طالبانو خبرې روانې دي. امریکا هڅه کوي چې له طالبانو سره یو تړون ته ورسیږي چې په اساس باندې هم له افغانستان خپل پوځیان وباسي، میلیاردونه ډالره کم کړي مصارف، او هم تر څنګ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي، څو خپل افغانان یو بل سره کښېني، بین الافغاني مذاکرات پیل شي او تر هغه وروسته اوربند شي او بیا په افغانستان کې دایمي سوله راشي. دا هغه څه دي چې د امریکا ټینګار او غوښتنه ده. افغان ولسمشر هم وروستی وار له تولونیو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان په برخلیک باندې به خپل افغانان خبرې کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو څخه به خبري وښوده. ویل چې دی به منتظر پاتې کیږي څو د دوی د تړون یو مساویده د ته هم ورسیږي، څو له هغه وروسته افغانستان جامع بحث پرې وکړي او تصمیم پرې ونیسي.
ډېره زیاته مننه کوو صفیالله ستانکزی. دوستانو ومورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سعودي عربستان په سفر تللی. ارګ په ویلامې کې د دې سفر هدف د عمرې ادا کول خودلی، خو ویلې دي چې د سعودي له پاچا او نورو چارواکو سره هم پکې لیدنې کتنې شاملې دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
داعش ډله په شمال زون کې د بیا ځل فعالیت پیل هڅه کړې ده. په شمال زون کې لوړ پوړو امنیتي چارواکو تایید کړی چې داعش ډله غواړي په جوزجان، سرپول او فاریاب ولایتونو کې بیا فعالیتونه زیات کړي. چارواکي وایي دا ځل د داعش ډلې مشري ازبکستاني جنګیالي کوي. د موضوع په اړه به د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ واورو.
د داعش ډلې ازبکستاني غړي په هڅه کې دي چې د بیا ځل لپاره په شمال زون کې دغه شبکه فعال کړي. په شمال زون کې یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي ویلي چې داعش ډله په ځینو شمالي ولایتونو کې د خپل تشکیلاتو د جوړېدو په حال کې ده او دا تروریستي ډله هڅه کوي تر څو د خپلو بهرني ځواکونو په ملاتړ بیا د حکومت پر ضد په جوزجان او فاریاب کې فعالیت وکړي. د 209 شاین قلوردو مشر جنرال ولی محمد احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله د فاریاب ولایت په خواجه موسا ولسوالۍ او همداراس د جوزجان ولایت په یو شمېر سیمو کې تا د وفادار ځواکونو د تجهیز په حال کې ده. د جنرال احمدزي په خبره چې په جوزجان او فاریاب ولایتونو کې ازبکستاني وګړي د داعش ډلې مشري کوي، هغه وویل
د جوزجان په سیمو کې او په فاریاب کې بعضي ازبک خلک چې هغه د ازبکستان د خاص سره تعلق دی، هغه راغلي دي چې سوچ په مخ کې موږ خاص عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت د خواجه موسی په سیمه کې موږ د دوی دوه مشران د منځلو.
په شمال زون کې د 209 شاین قلوردو مشر وایي چې په ځینو مواردو کې د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې ځینې کسان پیژندل شوي چې د هغوی پر پټان ځایونو د هوایي او ځمکني ځواک لخوا حملې شوي. جنرال ولی محمد احمدزي زیاته کړه
د کوهستانات ولسوالۍ کې زموږ پرسونل موجود دي، تاسو هلته شاید حاله هلته زموږ تارکات او ایو زمینیستا ولی زدا منم چې په بال ساو کې بازی را پور نستا خو زموږ اوایي استخبارات په دې کې په دې اساس کې دي چې کم ځای چې موږ د داعش په نوم باندې پیدا کو هغه په نشه کوو د منځ.
د جنرال احمدزي په خبره چې د ملي اردو ځواکونه په هڅه کې دي تر څو په شمال زون کې د داعش ډلې پټان ځایونه پیدا او لمنځه یوسي. د سرپل ولایت شورا غړي هم په دغه ولایت کې د داعش ډلې د بیا ځل فعالیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې ډېر ژر د یادې تروریستي ډلې د لمنځه وړو په خاطر هڅې وشي. سرپل ولایت شورا یو غړی حسین مجاهد زده وایي د افغانستان حکومت باید د داعش ډلې د تمویل سرچینې او شمالي ولایتونو ته د هغوی د بهرنیو غړو د راتګ لارې پیدا او مسدودې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د داعش ډله د دغه هیواد لپاره یو تاکتیکي خطر بولي او ویلي دي چې له دغې شبکې سره د نورو تروریستي ډلو د غړو یو ځای کېدل به داعش ډلې ته ولسي ریښې ور وبخي او هغه مهال به دا په یو استراتیژیک ګواښ بدل شي. تر دې دمخه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد هم ویلي چې د طالبانو سره د سولې بهیر د ګړندی شي تر څو دا مسله په افغانستان کې د داعش ډلې شکست تقویت کړي. داعش ډلې په کابل کې خپله وروستۍ حمله د شهر دوبۍ د واده پر تالار ترسره کړه چې په پایله کې 3 تنه ووژل شول او همدارنګه د ښځو او ماشومانو په ګډون 115 کسان ټپیان شول. موجیب حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
دوستانو، په کابل کې د هغې حملې د تلفاتو شمیر په وروستیو رپورټونو کې 80 تنه ښودل شوی چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست او د ودونو یو تالار په نښه شوی و چېرته چې عام خلک د یو واده په خوشحالۍ کې راټول شوي وو. له مجیب الرحمن حبیبزي مننه کوو. له مزار شریف څخه کونړ ته ځو. په کونړ کې له تیرو لسو کلونو راهیسې د دې ولایت په سرحدي ولسوالیو باندې د پاکستان د ځواکونو لخوا د توپونو ډزې کیږي. ځایي خلک وایي په لسګونو کسانو ته په دې ډزو کې تر اوسه پورې مرګ ژوبله اوښتې ده. په سلګونو کورنۍ د خپلو سیمو او کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، خو تر اوسه نه افغان حکومت او نه هم نړیوالې ټولنې په پاکستان داسې کوم فشار راوړ چې د کونړ پر خاوره راکېټي او توپچي بریدونه بند کړي. په دې اړه د روح الله انوري څخه نور تفصیل اورو.
د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی تیره ورځ په ټویټر لیکلی چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان راکټي او توپچي بریدونه په کلکو ټکو غندي او دغه بریدونه د نړیوالو قوانینو خلاف کار ګڼي. موږ ډیره هڅه وکړه چې د ښاغلي صدیقی سره په دې اړه خبرې وکړو چې حکومت په د پاکستاني بریدونو د بندولو لپاره متقابل ځواب ورکوي او که کومه بله لاره به غوره کوي، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نشو. د کونړ اوسیدونکي بې وایي نږدې 10 پوره کیږي چې د دوی پر خاوره او کورونو د پاکستان پوځ د درنو توپونو او میزایلو ډزې کوي. دوی تل شکایتونه کړي خو هیڅوک پیدا نشول چې کونړیان له دغو بریدونو وژغوري. دوه تنه وایي
زمانم عمران ده د پاکستان نشدا مرمۍ راځي دبدل تلګي زمونږه ماشومان او زنانا واړو ټولو ته نقصان رسي. کم خلک چې ال دو سیدل هغه خپل کورونا پرخه دي مالونه دي پاتې شوی
او دا کم د توپونه او د وانه چې د پاکستان راغلي دي طرف ته دا خلک ډېر په عذاب ډېر په تنگ دي او ماشومان او زنانا او دا ټول په دې توپونو کې دی کې زمونږ زنانا او ماشومان شهیدان کلو کورونه وران کلو مالونه تالش هو غرق او تباه شو.
کونړیان وای په خاص کونړ سرکانو مرورې شلتن دانګام او نړۍ ولسوالیو په تیرو نږدې 10 کالو کې د توپونو په زرګونو ګولې راوشتل شوي چې پکې په لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی وایي د 10 کالو په اوږده موده کې یوازې افغان حکومت د دغو بریدونو غندنه کړې او کوم داسې کوټلې قدمې نه دی پورته کړی چې په برکت د پاکستاني ځواکونو لاسونه له بریدونو ونیسي.
زمانم اکرام ده د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. کله چې دغه ځینو خلکو د کونړ ولس د حکومت سره په برخه کې خبرې کړې دي نو هغوی ورته په جواب کې ویلي دي چې مونږ به دغه راکټونو په ځواب کې مونږ خپل غبرګون وښیو د سفارتونو سره په دې باندې خبرې وکړو، خو تر اوسه پورې په دغه برخه کې هیڅ نه دي شوي.
د کونړ والی عبدالستار میرزاکوال د تیرو نورو والیانو په څیر وایي چې دوی د مرمیو شمیر او خلکو ته د رسیدلو زیانونو راپورونه مرکز ته لیږلې دي.
په جریان کې د دوی راکټي بریدونه توپچي انداختونه نهایت زیات شوي دي. په دې برخه کې موږ معین اقدامات کړي دي. امنیت شورا ته مو لیکلی رپورټ او ایمیل استولی ده، وزارت خارجه ته مو استولی ده، ارګانه محلي ته مو استولی ده.
هغه وایي پاکستان غواړي چې د کونړ پر خاوره بریدونو سره نړیوالو ته وښیي چې د کشمیر په څیر دا سرحد هم نام نه دی او باید چې د دغو سرحدونو د امنیت ساتلو دپاره ورسره مرسته وشي. مسؤلین وایي یوازې په روانه میاشت کې د شلتن ولسوالۍ باندې له 200 زیاتې د توپونو او راکټونو مرمۍ راغلي چې پکې 4 تنه ولسي وګړي ټپیان شوي او یو شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. خلق وای تل ور سره ژمنی شوی چې د پاکستانی راکټي او توپچی بریدونو د بندولو د پاره به جدي هڅې وکړي، خو په تیرو لسو کالو کې نه د هغو جدي هڅو درک ولګېد او نه هم د توپونو او راکټونو بریدونه بند شول.
ازادي راډیو لوونه ترو
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا مهال د کندهار په ملي موزیم کې لا 200 زیات داسې آثار ساتل کیږي چې قدامت یې ان 2000 کال له میلاد څخه وړاندې وو. د کندهار له ملي موزیم څخه د ورځې لسګونه کسان لیدنه کوي. صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 341 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسولینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو او اسلامي دورې اړوندي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي د کندهار په ملي موزیم کې داسې تاریخي آثار هم شتون لري چې په خبره تاریخ یې له میلاد څخه 2000 کال اوړي. چپاند وایي د کندهار ملي موزیم به د نارنج ماڼۍ د کیندونو په پایله کې نور هم غني شي.
موږ اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیر ورځې راهیسې په هغه کې سپړنې یا کیندنې پیل کړي دي چې موږ هیله مند یو چې راتلونکي کې به هم موږ د موزیم دپاره د هغه نارنج ماڼۍ څخه د هغه پخواني دورې آثار ولرو او هغه به راو دلته به د لیدونکو مخ ته کښېږو تر څو زموږ دا د کندهار موزیم ملي موزیم یو غني موزیم چې د افغانستان په سطحه یو تاریخي او لرغونی موزیم وپېژندل شي.
عبدالشکور چپان زیاتوي د تاریخي آثارو سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوې او د ورځې لسګونه کسان د کندهار له ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
دلته تقریبا 341 قلم آثار موجود دي د دغو مختلفو دورو او دلته لیدونکي راځي د دې ځای څخه لیدنه کوي، د دې موزیم د آثارو څخه لیدنه کوي او تقریبا تر څنګ یې بهرني لیدونکي هم راځي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لا غني کېدو غوښتنه کوي. قوي شاه او بخت محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا موزیم ته نور کاروم وسي نور د غني سي د نور ولایتونو لپاره د کومر تاسو وګورئ ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نور ولایتونو څخه او ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسي د ملي موزیم څخه د کندهار ملي موزیم سره تر څو نور ولایتونو خلک ووینئ چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته او باید دا موزیم لا ته چې غني سي او ډېر کار ورته وسي.
زما غوښتنه دا ده چې خلق راسی د دې موزیم سره کومک هم وکړي نو پرمختګونه دغه ته ورکړي. حکومت هم دغه خواسته د خلکو سره هم دغه خواسته چې د دې ساتنه وکړي او د پرمختګ ورکړي.
د کندهار ملي موزیم په 1903 کال کې پرانیستل شو چې وروسته تیر کال یې ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي دورې معلومې شوې.
چارواکي وایي په ورزګان کې د قومي مخورو په مرسته 9 تړلي ښوونځي پرانستل شوي دي. لا تیرین کوټ څخه نور تفصیل د شریف الله شرافت په ریپورت کې.
په ورزګان ولایت کې دغه قومي مخورو دغه ښوونځیو د خلاصون په مخه هڅې پیل کړي کوم چې په دغه ولایت کې په تیرو څلورو کلونو کې د روانې جګړې پر مهال د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله او یا هم د یو شمېر نورو ستونزو له کبله په سیمه کې تړلي وي. دا ماشومان د ترینکوټ شاراړ ون فسوله سیمه کې په یو داسې ښوونځي کې په زده کړو بوخت دي چې همدا اوس یې د باروتو بوی د سړي تر سږمو کېږي او دغه راز هیڅ یوه ټولګۍ لوړ چت نه لري او دیوالونه یې په مرمیو سوري سوري دي. په دغه ټولګۍ کې ناست ماشومان پر یو زاړه سور رنګه فرش ناست دي او خپلې څپلۍ په دیوالونو کې څنګ ته ایښې دي. خو په دیوالونو کې دا ځایونه دوی نه دي جوړ کړي بلکې د جګړې پر مهال مرمۍ پکښې کې لګېدلې دي چې اوس دغه ماشومان خپلې څپلۍ پکښې کې ساتي. په دغه ښوونځي کې څه کم 200 انجونې او هلکان زده کړې کوي چې له تیرو څه کم 3 کلونو راهیسې د جګړو او نورو ستونزو له کبله تړلې وه. خو اوس قومي مخورو په خپلو هلو ځلو دغه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصه کړې ده. د دې لړل یو هم عبدالباقی دی
وہ دا مشکل کلی والا صلی اللہ علیہ وسلم سے سر تو مرد خرابی تے وزو انزا باید مشکل مشمن داخل مکتب رواس و خون شخص بچم دی یو معلین دا مکتب تا پیزا کو چرا سکل در شرطا مگر چی فرمش پا دیوینی خود مرد پا کلی کسی سوا دار سوی دی آغا شای اکسات برابر دی چینی بی سوا دی آغا نن پا بزری یا پا بیچا بلی پیدا کی آغا پا چیچ پیدا کی خبال آزاد خطو کورنس چراولی
په ورته وخت کې هغه ماشومان چې تر درې کلنې جګړې روغ راوتلي او وروسته بیرته خپلو زده کړو ته راګرځېدلي زیات خوشحاله دي. د دغه ماشومانو چې مخونه، لاسونه او پښې د مهاجرت پر مهال لمرونه او یخونه سوځلي دي، له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې ښوونځي دې د مرچلو په توګه نه کاروي او دغه راز نور دې روانه جګړه پای ته ورسوي.
دا جنگونه و بلا دا طالبان سره خراب کړ موږ دا سولې سبار شو بیا دغه ته دغه سیمه ته ولاړو دغه سرچخلو ته ولاړو هغه ځای رابار شو بیا پس راځ ډېر خوشحاله یم چې ډېر خوشحاله موږ ډېر خوشحاله چې اوس درسونه وایو ډېر ښه خوشحاله یم زه طالبانو چاو و دا دغه تړلې وه پس په دوه کال کې ډېر خوشاله چې خپل درس
دا اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا د قومي مخورو دغه هڅې ستایي او دا د پوهنې په برخه کې زیاته مرسته یادوي. د دې اداري مسؤلین وایي که چیرې په هره سیمه کې قومي مخور دغه راز د پوهنې له بهیر سره مرسته وکړي نو په دغه هیواد کې به ټولې ښوونځي فعالوي او دغه راز ټول ماشومان به له زده کړو برخمن وي. د یادې ادارې تدریسي مدیر محمد نسیمی مدزی وایي تر دا مهاله یادو قومي مخورو په دغه ولایت کې نهه ښوونځي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د ماشومانو پر مخ تړلې وې دوی په خپلو هلو ځلو خلاصې کړي دي.
لامل یې څو لامله وو، یو دا و چې جنګي حالت و، هلته تازه د جنګ څخه متکه خلاصه شوې وه. موږ بېرته لاړو، متکې د مسؤلینو سره مو خبرې وکړلې، مشرانو قومي مشرانو سره، هغوی زړه ښه کړی دی چې وو موږ غواړو معرف دلته، موږ غواړو دلته خپل اولادو ته تعلیم، نو بیا ډېره سره همکاري کړې ده. چون هلته مخکې جنګ و، د اصلي لامل یو جنګ هم و او د خلکو نه علاقه هم وه، هم دغه نه وه، اګیامه نه وه.
د پوهنې ریاست مسؤلین که څه هم د قومي مخورو دغه هڅې ستایي، خو دغه قومي مخور بیا د پوهنې ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دغه ویجاړې شوي ښوونځي چې دوی خلاصې کړي دي ژر تر ژره دې ورغوي او ښه دې فعاله کړي. د پوهنې ریاست یاد مسؤلین وایي په ټولو اروزګان کې 222 ښوونځي لري چې له جملې 35 د نامنیو او یو شمېر نورو دلایلو له مخې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. دوی وایي د یادو ښوونځیو د خلاصون په موخه هم هڅې پیل کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران اټومي پروګرام او په کشمیر کې روانه لانجه ښایي د فرانسې په جنوب کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په بحثونو کې شامل وي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی او په اړه یې تفصیل دروړي.
د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو یا جی او د دغې د ورځني سرمشریزي کوربه د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دی. په سرمشریزي کې د نورو هیوادونو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د بریتانیا نوی صدر اعظم بوریس جانسن هم ګډون کوي. ډونالد ټرمپ له واشنگټن څخه د روانېدو پر مهال خبریالانو ته ویلي چې تمه لري د جی او ډلې له غړو سره به یې خبرې ډېرې ګټورې وي. په دې سرمشریزه کې به چې د فرانسې په بیارېڅ کې ترسره کیږي، د جی او د نورو غړیو جرمني، کاناډا، ایټالیا او جاپان ترڅنګ د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم د میلمه په توګه ګډون کوي. ویل سوي چې د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي به د کشمیر پر لانجې د بحث لپاره په انفرادي ډول د نړۍ له ځینو رهبرانو سره وګوري. د سرمشریزه په درشل کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې روان وضعیت په دقت څاري. ماکرون دغه څرګندونې د پنجشمې په ورځ وروسته له هغې وکړې چې له پاریس بهر یې په شانتیلې سیمه کې له مودي سره وکتل. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروسته له هغې کړکېچ زیات سو چې نوې ډیلي د اګست میاشتې پر 15 له جمو کشمیر څخه د کور واقعي ځانګړي موقف واخیست او دې سیمې ته یې اضافي امنیتي ځواکونه واستول. په سرمشریزه کې به د ایران د اټومي پروګرام موضوع هم مطرح سي. واشنگتن سږ کال هڅه کړې چې پر اروپایي متحدانو فشار راولي څو د بندیزونو او نورو اقداماتو پر مرسته پر ایران تر ټولو زیات فشار راوستلو کې همکاري وکړي چې په دې ډول ایران پر خپل لانجمن اټومي پروګرام مذاکرو ته مجبور سي. په فرانسه کې د بریتانیا یوې ډیپلوماتیکي سرچینې رویټرز خبري اجنس ته ویلي چې دوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون سخت ملاتړي دي. له دغه تړون څخه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 میلادي کال په می میاشت کې د وتلو اعلان وکړ او ادعا یې کړې ده چې د تړون شرایط په کافي اندازه سخت نه وو. دغه سرچینې له رویټرز اژانس سره په خپلو خبرو کې ویلي دا ډېره مهمه ده چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. سرچینې وایي دا مهمه ده چې اټومي تړون دوام پیدا کړي او د ده په خبره فکر نه کوي چې په دې برخه کې د بریتانیا دریځ بدل سي. د بریتانیا دغه سرچینې ویلي که څه هم د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن شاید د امریکا موقف ته تمایل وشي، خو د بریتانیا حکومت به په خپل دریځ کې د پام وړ تغییر رانولي. خو سرچینې ویلي دا ډېره مهمه ده چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته بشپړ ژمن پاتې سي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې 4:00 بجې شوې. په همدې سره ورسېدو د خبرونو وخت. یو ار بیا په موکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له صفي الله ستانکزي اورو.
سلامونه د مهمو خبرونو لنډي صفان. ولسمشر اشرف غنی نن له غرمې وروسته سعودي عربستان ته تللی څو د دغه هیواد له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره خبرې وکړې. ارګمنې دا خبره کړې خو جزئیات نه دي ورکړې. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي د غوث ملاتړ د ماموریت د غزمی په موټرو یو موټر بم برید شوی دی. طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي چې و امریکایي پوځیان یې وژلي. په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو خاصتا امریکایي پوځیانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په اورزګان کې د قومي مخاورو په هڅو او همکاریو نه تړلې خونځي بیرته د زدهکوونکو په مخ خلاص شول. الله هم په دغه ولایت کې درې شپته خونځي تړلې پاتې دي. په بامیان کې پرون او ورځ ورځ د دمبوري دریمه فرهنګي جشن واره تر سره شو. ډیر شو سندرغاړو او دمبوره غګونکو په دغه جشن کې برخه اخیستي وو او نندارې ته شوخوا لزر کسان ورټول شوي وو. د ایران لوی تلون کې بیړۍ وست خپل مسیر د ترکیه میرسن بندر ټاکلې. ادریان دریا بیړۍ چې مخکې ګریسیا و نومیده په مدیترانه کې نن سهار په اوتومات پیژندنه کې میرسن هدف وټاکه چې د سوریې د بانیسیا تیلو چانځای سره 200 کیلومتره واټن لري. ادریان دریا د جبل طارق لخوا د جولای په 4 په دې تور نیول شوی و چې سوریې ته تیل انتقالول. شمالي کوریا نن خپل ختیځ ساحل ته دوه توغندي چې د لاند واټن بالیستیک کاری وشتلې دي. او د هانګ کانګ پولیسو نن د مظاهره چانو د خورولو لپاره لوخ کی بهون کی غازا کار اخیسته.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. وسم څو سپورتي خبرونه له ناجی صافی اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ افغان لوبغاړي په راتلونکي ټیسټ لوبه کې د ګډون لپاره په تمریناتو بوخت دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبو لپاره به افغان لوبغاړي د اګست په 10 نیټه د بنگلاديش په لوري وخوځيږي. نوموړي وویل چې دا د بنگلاديش پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه ده. اوسمهال افغان لوبغاړي د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې په تمریناتو بوخت دي. د یادولو ده چې دغه تمریناتي کمپ په رواني اګست میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام وکړي. په کابل کې د فوټبال د خزینه لوبغاړو ترمنځ سیالۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې او نن پای ته ورسېدلې. په دې سیالیو کې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه 4 لوبډلو ګډون کړی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ګټونکو لوبډلو ته جایزې هم ورکړل شوې. او د پاکستان او سریلانکا د کرکټ بورډ د پریکړې له مخې به څو ټیسټ سیالۍ په دسمبر کې ترسره کړي. د سریلانکا او پاکستان د کرکټ سیالیو مهالویش هم اعلان شوی. د مهالویش له مخې د کرکټ درې ورځنۍ لوبې به د دې هېواد په کراچۍ او شل اوریزه سیالۍ به په لاهور کې ترسره شي. دا درې یو ورځنۍ نړیوالې سیالۍ به د اګست په 18مه، 19مه او بله به د اکتوبر په 2مه په کراچۍ نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. بلخوا به د لاهور په قذافی لوبغالي کې درې شل اوریزه لوبې په 5م، 8م او 9م د اکتوبر ترسره شي. د سریلانکا د کرکټ لوبډله به په 15م د سپتمبر کراچۍ ته ورسیږي.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. سپورتي خبرونه و نجی صافی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی وړاندې کیږي؟ ورپسې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړې خبرونه تاندې څنګه مهیاروي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د حقیقت صدې د دې اونۍ د خبرونه ګرانو اوریدونکو نه کې هلې او سلامونه. په دغه بحث کې را سره د جمهوریت ریاست کاندید خغلی محمد شهاب حکیمی ملمه دی او له خغلی حکیمی سره به په دې باندې بحث وکړو چې ولې ځان کاندید کړی، څه پروګرامونه لري، څلور یا پنځوم د پروګرامونه څه دي، او په څه ګومان کې چې انتخابات لومړیتوب لري او کسوله. ډیره مننه کور ودان جناب حکیمی صاحب. زما ول پختنا دا چې ولې موزان کاندید کړ، آیا دغه وخت دغه دور مناسب دی؟
تاسو پیږی چې زه ډیر سکاله کېږي د ما او د ما ملګری چې په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته په کلیو په بڼډو کې په ولسوالیو کې په ولایتو کې خدمت کوو. موږ د افغانستان مینونه پاکړي، موږ د افغانستان په صحت کې ډېر رول لوبولی، موږ د افغانستان په تعلیم و تربیه کې برخه اخیستی چې خلکو ته خدمت وکړو. په دې تیرو دریو دورو کې ما ولې نوي کسان داخله، موږ فکر وکړو چې د موږ کار معلوم ده، همدغه کار کفایت کی نور وړ کسان راضي دوی به د سیاست او د حکومتداري په مخ وځي. مګر بدبختانه چې دوی راغلل یو په بل پسې افغانستان خلکو ته ډېر تاوان ورسوه.
ستاسو په ټیم کې څه غختلتیا سته چې تاسو داسې فکر کوئ چې تاسو به تر دوی ښه خدمت وکړی
سئ؟ اول خو موږ یو خاص تعهد افغانستان ته لرو، دا ډېر مهم ده چې په دې دیرسو کالو کې موږ په دې کلي په افغانستان کې په کلیو بانډو کې پاتې شو. یوه مسله دا ده، دوهمه مسله دا ده زموږ د افغانستان خلکو سره کار کړی او پوهیږو چې دوی څه شي ته ضرورت لري. معلومات مکمل ده. د افغانستان د خلکو ضرورت سوله ده او په ملک کې قانون حاکمېدل ده او دوی ژوند ښه کېدل یا تغییرېدل ده. دا ډېر زیات مهم خبرې دي. په دې باندې موږ پوهیږو. او بله مسله دا ده چې د افغانستان خلک موږ باندې اعتماد لري. موږ په ډېرو تېرو دیرسو کالو کې موږ جنګ نه ده کړی.
ولې د افغانستان خلک په تاسو اعتماد وکړي؟
دوی ولي چې موږ په دیرسو کالو کې دوی ته کار کړی او
نه کوي. دا کار به ډېر متفاوت وي، ډېر به دا دروند کار وي جمهوري ریاست.
نه نه، داسې ده چې دوی ته ډېر مشکل ده، موږ ته آسان ده. موږ د خلکو په مابین کې پاتې شوي یو او خلک موږ باندې اعتماد کوي چې دا د موږ کار دوی ته ډېر عادي و آسان ده. د موږ په مقابل کې څوک مقاومت او مخالفت ته کوي، په دې چې موږ همیشه دوی سره ملګري پاتې شوي یو.
تاسو تنظیمي مشکل نه لرئ؟ کوم تنظیم
ورته کړه؟ الحمدلله نه. موږ د افغانستان د جهاد له دایې نه په خپل وخت کې د شوروي اتحاد مقابل کې له دې نه دفاع کړی او له دې تایید هم کړی او د دې پشتیبانی هم کړی ده. مګر دا په دې معنا نه چې موږ په یو تنظیم کې یو ګروپ سره یو سړی سره متحد اوسو. بوله ته احترام لرم.
آیا د دغه پروسې تر اخره به تاسو دوام ورکړئ که به لکه ځینې ټیمونه په تیرو انتخاباتو کې هم تر یو حده پورې پرمخ تللي بیا سټاپ شوي دي یا د چا پر نف باندې تیر شوي دي؟ تاسو به څنګه یې؟
موږ درس کاله په دې ملک کې کار کړی، موږ په کافي اندازه حوصله او تجربه لرو. موږ ته په دې انتخاباتو کې کامیابی مهم ده، خو دومره مهم نه ده چې دا خپل ځان یا خرڅ کو یا د خپل نظریه په مځکه واچو. نظریه هم دا ده چې په دې ملک کې سوله باید راسي، په دې ملک کې باید قانون حاکم سي، په دې ملک کې د خلکو لپاره سوکالي رامنځته سي. نو د دې کارو لپاره موږ پروګرام لرو، ماموریت هم طرحه کړې ده. موږ به هغه کسان واوسو چې دا د مونږ رایه مونږ ته کفایت کوي او دې ته هېڅ ضرورت نشته چې مثلا مونږ بل چاته ووایو چې تاسو یا مونږ ته رایه راکړئ یا مونږ تاسو سره کېږو.
د بریا چانس هم جناب حکیمی صاحب، د بریا چانس هم څه فکر کوئ څومره ده؟ آیا بریالي بسئ؟
که چیرې یو شاګرد د مکتب په دولسو کالو کې همیشه خپل کار خانگی کړی، همیشه حاضري ورکړی، ښه با اخلاق اوسېدلی او معلم په تمام معنا دی وپېژني او امتحان کې کینی او هغه پارچم صحیح حل کی، خامخا هغه اول نمره ده. مزه فکر کوم موږ د افغانستان خلکو سره پاتې شوي یو، دوی لپاره هم کار کړی، رشوت هم نه ده خوړلی، غلا هم نه ده کړی، جنګ هم نه ده کړی، ملت سره هم ډېر ښه روابط درلود، دوی سره یو ځای اوسېدلی یو. بنان که ملت مونگ باندے واقعاً وسیڑی مونگ ددی وڑی سوایت مونگ تر راہ رکھے
پینزہ مہم کرنا چھ تاس پا نظر کل ریش تر سر رکھے اگر پینزہ عمدہ ٹکی چی دی یا عمدہ کرنا چی دی اگر بکنیم
اول خو دا عجل کارو پاکلا مونگ دا خزو دا پارا دا ماشومان دا پارا معتادین دا پارا معلولین دا پارا او چاپیریال دا پارا زانگری عجل ما پروگرام لرو ساغه تطبیقو دا یو کار دا دوام کار دا مونگ سیاست خارجی سیاست دا مونگ خارجی سیاست مونگ دا سیاه رو چه دا اخپل ملی منافی و پچوکارت که دنیا سر دا سولی او دا تروریزم په مقابل کې په مبارزه کې دوی سره یو ځای کار وکړو او د بین المللي قوانینو او د بشري قوانینو په تطبیق کې نړیوالو سره یو ځای مرسته او همکاري وکړو. دا دوه خبرې پسې داخلي هغه کې اقتصادي مسایلو کې د مونږ مهم کار دا ده چې د افغانستان دا عواید څه دي، څه مالیاتي څه غیر مالیاتي دا راجمع کړو. مونږ پوهیږو که چیرې دا تنظیم کړو یوازې د مونږ مالیاتي عواید تر زر میلیارد افغانۍ کې هم دغه د مونږ تاسې مصرف په افغانستان کې هم د عادي بودیجې دپاره هم د انکشاف دپاره کافي دي. دا راجمع کړو. او درېیمه مسله اجتماعي مسایلو کې مونږ کوشش کوو چې د صحت په برخه کې د تعلیم تربیې په برخه کې نور د ټولنې په مسایلو په برخه کې د افغانستان د خلکو دپاره ځانګړي پروګرامونه خصوصا د بیمې پروګرام ټول اړخونه ټول نو هغه بیمې څه دي دا په افغانستان کې تطبیق کړو. او په هغه کې په سیاسي مسایلو کې داخلي سیاست کې مونږ کوشش کوو چې د افغانستان د قومونو یا د خلکو یا د مذهبونو یا د اجتماعي او سیاسي ګروپونو په مابین کې داسې یو اتحاد رامنځته کړو چې ټول په دې باندې پوه شي چې دا خاوره د دوی ده، دوی ټول مساوي حق لري، قومونه هیڅ اول دوم نشته، انسانان سوال دوام ندی، ټول سره یو دی، په ګډه سره په اعتماد سره کار وکړه.
فکر نه کوي ځینو کسانو سره داسې پوښتنه پیدا شي دا ډیر ارمانی بحث دی او عملي کېدل به لږ سخت وي.
دا خو شخص پورې تعلق لري که شخص خپله همیشه داسې فکر وکړي او وایي فکر وکړي کېدی سي که دی په ژوند کې په خپل ژوند کې دا مسایل تطبیق کړی نه بیا هم مشکل ده. مګر مونږ الحمدلله د افغانستان خلکو سره پاتې شوي یو، دوی سره ژوند کوو، دوی سره هغه د کار کوو او متواتر د مونږ نتیجې د کار ټولو ته معلوم ده. نو زه یقین لرم چې دا آسان کار ده، په دې چې هر شی د مونږ تاسو په اختیار کې ده.
او حکیمي صاحب څه فکر کوئ دغه شرایطو ته په پام چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې اترې دوام لري، حتی پرمختګ هم کړی او کېدی سي حتی سولې ته هم سره ورسیږي توافق کې، انتخابات که چیرې ترسره کیږي انتخابات په دغه شرایطو کې شفاف وي؟
که چیرې طالبان راسي او سولې وسی، زه یقین لرم سیستم به داسې سي چې یو صحیح او شفاف او عادلانه انتخابات به ولري ان شاء الله، او اقل قابل قبول وي. په دې چې په دې کې طالبان به هم داخلي، د افغانستان نور خلک هم داخلي، دغه کاندیدان به هم داخلي، ان شاء الله د انتخابات هغه کېږي. خو په اوسنۍ شرایط کې که چیرې دا حکومت چې دوه وارې په انتخاباتو کې سخت ناکام خوړلی او دا اوسنۍ کمیسیون چې دوی ډېر زیات تېروتنې کړي دي، که چیرې دوی وغواړي انتخاباتو کې، زه یقین لرم چې دا امکان نه لري او مونږ یو بل ناورین سره کېدی سي په مخ شو چې هغه به ټولول یا جمع کول به ډېر سخت وي.
څه فکر کوئ که چیرې انتخابات ترسره کېږي نتایج به په اول دور کې وځي که په دوم راوند ته ځي انتخابات؟
زه فکر کوم چې په هر صورت چون کاندیدان زیات دي نتایج به دوام دور تلار سي، او په دوهم دور کې دوه ټیمونه به پاتې سي، اما دوی خپل مابین کې سره هغه سي په مسابقه وکړي. خو دا هم فکر کوم چې د دوی دواړو په مابین کې نوي ټیمونه هم سره یو ځای سي، نوي د پروګرام هم د دوی په مابین کې جوړ سي. ولی مونږ به هغه ټیمونه سو چې یا به پاول کې ګټو، یا په دوه ټیمو کې راځو، او یا به هیڅ قطن
یعنی کچیر دغه بریالی ټیمونه کې تاسو شامل ونه وسی، تاسو به کوم ټیم نه بیا حمایت کوئ؟
مونږ د هدف امداد سو مونږ همیشه په افغانستان کې کار کړی. مونږ هیڅ وخت د دسی یو نظام د دسی یو ټیم څاغه په رشوت او په امتیاز طلبی او په قدرت او په دې مسایل کې ښکېلي مونږ سره یو ځای کیږو نه.
تاسو د کاندیدانو شورا هم لرئ، داسې یو انتقاد شته چې دغه شورا ځینې غړي په یوې خوا روان دي او ځینې په بله خوا روان دي، ولې تاسو کې هماهنګي نشته؟
نه، زه فکر کوم چې کاندیدانو شورا ټول سره هماهنګ دي او په ملي مسایلو په غټو مسایلو کې ټول سره اتفاق لري. ټول په دې باندې پوهېږي چې دغه حکومت نشي کوي انتخابات ترسره کړي. ټول په دې باندې متفق دي چې هغه ته که چېرې په همدغه شکل ادامه پیدا کړي نو دا به انتخابات تحریم سی او یا بلی خواته لارسی. مگر که دی سی او کس دو کس تولی پیزنی ساقی یا دری کس ها کسان دی سا همیشه معاملی کردی دی، همیشه لحکومت نه پیسی گوختی دی، قدرتی گوختی، اقا مشخص دی. مگر اکثریت کاندیدان پا دی عقیده دی سو ما مون باید رنه انتخابات ولرو او انتخابات باید سم تر سرسی. هر صبح سه د افغانستان زعیم سی د شفاف و آراو لارینه اگه د افغانستان رئیس جمهور ده طول برارت سلامی سی.
ستاسو لیتیم نه ماوره ستاسو اندخواه تیم انتخاباتی تیم کم تیم ده؟
والا بدبختانه دیسیدی سی دا کسان پتیر و دی سوسلویخت و کالو که دیر غلطیانی کرده پشبول دا غوستانه حکومت سده دومره تیر وطنی کرده چه دا افغانستان خلق بیخیل دوینه بیزار ده او بیخیل دوی سر پتنگ ده او همیشه دعا که چه خدای دی دوی تا پیسلا سر ادایت رو که
یوا پختانه چوست یا یوا خبره چه دیر بخلکو که اتا پام آمو کړیو کې هم په بس کې یغدا ده چې اولویت انتخابات کسوله تاسو ته کوم یو انتخابات کسوله
سوله ده مونږ ته اولویت سوله ده انتخابات دوامه مسله ده مونږ وایي چې سوله وسی دا قانون اساسی وایي چې حکومت مکلف دی چې سوله رامینځته کی ترغه پورې سرتاسری انتخابات تر سره شي نو دا یو قانوني دعام ده او قانوني خاص ده اول سوله ده بیا انتخابات ده و پا دی حساب سول مهم ده
نو دیتا پا پام چه ده امریکا و ده طالبان و ترمنز ده سول خبریتری دیر پر مختلی او خاغلی خلیزاد ده ده بل دور سفر هم پیل که سفکر کوای چه توافق با ده سولی وسی؟
وزه زیاد فکر کوم نه فیصد اشاره نه فیصد فکر کوم چې دا توافقات به کیږي ان شاء الله مخکې انتخاباتونه او دا انتخابات زه امیدوارم که په خپل وخت کې کیږي. البته د دو د نورو په ګډون بیا ډیر خدای په وخت باندې که کولای شي خو زه فکر کوم دا کېدې انتخابات شاته ولري.
ډیر مننه جناب
وکیل.
کورم ودان
ډیر مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناامنو سیمو کې د زده کوونکو پر ستونزو غږیږو.
په خپله سي به موږ سهار په 8 بجې مکتب ته ولاړو. کله کله به له شا وسلوال کسان سیرالو به موږ ته به وختو سي کله به ټکاس ولا ویریدلو به منډې به والې.
له جګړې ورهاخوا په ناامنو سیمو کې زده کوونکي نورې کومې ستونزې لري؟
کتابونه نشته دي
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
له دې څخه باید ولس دفاع وکړي ودرېږي چې دلته زما بچي به سواد کیږي.
د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
په افغانستان کې چې لا کلونو راهیسې جګړه روانه ده، خوانځي هم د دې جګړې له ضرره خوندي نه دي پاتې. په ډېرو نامنو سیمو کې خوانځي تړل شوي، سوځول شوي او په میلیونونو ماشومان او ځوانان له زده کړو محروم پاتې شوي. اوس هم له ګڼو سیمو ورته شکایتونه راځي، خو د دې ترڅنګ په نامنو سیمو کې د خوانځیو د امکاناتو او درسي موادو کمښت او د مسلکي ښوونکو نه موجودیت نورې هغه ستونزې دي چې د نامنو سیمو زده کوونکي یادوي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو زده اونکه عبدالله په همدې اړه راته غږېدلی.
خو غټ لاملونه یې نامنی ده او بل کتابونه نشته چې استادان یوه ورځ راشي په اونۍ کې بیا درې څلور ورځېنۍ او کله ناکله چې بیا جنګ شي نو یوه ورځ درس ته لاړ شو بیا پنځه شپږ ورځې نه یو په مکتبونه تړل شوي کتابونه نشته دی نو ډېرو ستونزو سره مخ یو. د هر نگانو ګورو نه آرامه فضا شته دی نه د مکتبونو پاملرنه شته دی نه خوینکي صحیح راځي چې خپل شاګردانو ته صحیح خوینه ورکی.
محمد نسیم هغه تنکی ځوان دی چې پاسیمه کې خوانځای د نامنیو له کبله پریښود. خدای وایي امکانات هم نه وو او استادانو په سم ډول درس نه ورکاوه.
موږ یې بوتلو په سیمپو کې بې کېنولو. یو کال خو چې موږ د پره وتلو، نن نومان ولیکئ، نن کتابونه راځي، نن بکسونه. یعنی دوه درې میاشتې په موږ په دغو چم تېرې سولې. بیا له هغو بعد یې موږ ته کتابونه راوړلو، بیا یې هغه راباندې خرڅ کړلو. په څلرنګ کې به ناستو، هغو ته بیندې اول کتاب ورکړی و، چې په اول کې به ناستو هغو ته بیندې څلرنګ کتاب ورکړی و. کله به معلم راغی، یو نفر بیا راته ودرول، نور به معلم ولاړ په اداره کې، بیا چای خوړ، موږ به چای ورته راوړ. هر نفر بیا په ورځ په نوبت نوبت پر سیمپو لیږل چای بیې راوړ. دوی به ولاړو، په چی به ناستو، موږ ته بیا یو نفر ټاکلی ولو، د یو شاګرد ولو، خدمتکار د مکتب، دا یې راته درولی و. موږ به په سالون نینه ایستلو، ټول به په سالون کې ناستلو، دوی به په اداره کې ناستلو، چای بیې خوړ.
محمد نسیم زیاتوي دی په داسې یو ښوونځي کې د درس لپاره ناست و چې پر بامونو یې وسلوال ګرځېدل.
اوس هم دغه مکتب د مونږ د خپل الکان راګرځولی دي. مکتب کې مینونه یخې دي، یا وسلوال نفر ټکان باندې وکړي، بیا جنګ ولګېږي. نو اوس هم په مکتب کې دغه یال دی. خپله سې به موږ سهار په 8 بجې مکتب ته ولاړو. کله کله به له شا وسلوال کسان سیرالو بامو ته به وختو، چې ټکا به سوله، بیا به نور معلمان ولاړو. په موټرسایکلو مو بې سره پرېښوو په مکتب کې. کله به څوک ټپیان سو، کله به جنګ ولو. یعنی موږ ته خپل نفر هم راټپیان سوي دي. په لارو مینونه ولو، په مین نفر ختلی د مړسوی دی، د مکتب شاګردان. درس خصیم ویلی ویریدلو سی، کله به ټکاس ولا ویریدلو، به منډی بم والی.
دا غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی نجیب احمد عزیزی وایي دا وسلوالو ډلو ترڅنګ په ځینو سیمو کې داسې هم شوي چې د افغان نظامي ځواکونو پوستې ښوونځیو ته نږدې جوړې شوي، چې دې چارې هم د یو شمېر ښوونځیو درسي بهیر له ستونزو سره مخ کړی.
ځینې وخت په سیمه کې کل نامنی وي، دغسې پېښې شوي دي. موږ د سترګو لیدلی یو حال ده چې هلته نامني زیاته وه، هلته ځواکونه واړول په مکتب کې، له مکتب یې د یو پوستې کار واخیستل. خو هغه په ټوله کې ذهنن د زده کوونکو هغه تمایل له زده کړې څخه واوښتل. خاص د دوی یو تقلید یې شروع کړ، له وسلو سره او له نظامي اړخ سره یې مینه پیدا شوه.
شفیق الله بل هغه زده کوونکی دی چې په یوه نام نسیمه کې کلونه تر ښوونځي تللی او راغلی. دی وایي سره له دې چې د ښوونځي له مشرانو او ښوونکو به یې د کتابونو او نورو امکاناتو غوښتنه کوله، بیا به یې هم ستونزې نه حل کېدې.
کله شاګردان غوښتنه وکړي سي کتابونه مدیر صاحب وایي سي وسلوال نسو کولی سي، موږ ولایت ته ولاړ سو، وسلوال نه پرېږدي. موږ کله نه خپل مریض ته نه خلاص سي، خپل مریض ته دغه ورسو، نو تاسو کتابونه څنګه راوړو؟ معرف ته سیال ورو کړو، معرف باید نه په سبا کوي، نه په سبا کوي. هغه نه په سبا کې بسته یوه میاشت دوه میاشت تېرې سي، دوی ته کله کتابونه لا نه وي رسېدلي.
ارواپو استاد شرف الدین اعظمی وایي په داسې یو ماحول کې چې جګړه وي، د زده کوونکو لپاره ډېره سخته وي چې په زده کړو تمرکز وکړي.
زده کړه شرایطو ته ضرورت لري، صحیح صنف ته، صحیح ټولګي ته، صحیح ښوونکي ته، صحیح نصاب ته، صحیح فضا ته. هغه صنف ته پاسې په سر باندې وسلوال ناست دي، یا د دروازې په خوله کې وسلوال ناست دي، چې دوی دا شاګردان هر لحظه دا احساس کوي چې مرو، هر لحظه دا احساس کوي چې وزل کیږو. دا ماشومان قطعا د زده کړې په اړوند فوکس او تمرکز نسي کولی، یعنی دوی قطعا د زده کړې شرایط نه لري. دویم، زده کړه خپل اصول لري. زده کړې ته باید آماده یې، چمتو یې. زده کړې کې باید خوند واخلې. ته څنګه کوی سي په داسې یو محیط کې خوند واخلې او راحت سي او تحریک سي، تشویق سي؟ بل په زده کړې کې څه دي؟ زده کړې کې خوب اصول دي کنه؟ د زده کړې اصول څه دي؟ په زده کړې کې د زده کړې لوی اصل دا ده چې انسانیت، انسان، کرامت، احترام، مینه، او دا عمل د مینې په جای وینه ویني. د زده کړې شرایط، د زده کړې اصول او د زده کړې قوانین قطعا درته پایمال کیږي.
د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو معین ډاکټر محمد ابراهیم شینواری وایي دوی هڅه کوي چې ښوونځي له وسلوالو ډلو لرې وساتي. د نوموړي په وینا درې کاله مخکې په نام نسیمو کې 106 ښوونځي تړلي وو چې تر اوسه یې نیمایي بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي. خو هغه زیاتوي هغه ښوونځي چې نوي یا له تړلو وروسته بیا پرانیستل کیږي، دوی که څه هم ډېر امکانات نه لري، خو تر خپله وسه مرسته ورسره کوي.
کله چې نوی ښوونځی خلاص شي، دفتر نوی تعمیر جوړول، هغه ته ټول وسایل جوړول امکان هم نه لري، او زموږ مادي امکانات هم همرن دي. خو حد اقل یو خیمه، یو فرش د کېناستو لپاره، یو توره تخته تباشیر، او یو معلم که رسمي نه، حد اقل حق زموږ معلم دغه ورته نیسو. نو په دغه سیمو کې موږ یو څه پرمختګ هم کړی دی، او مصالح خلق خو شا ګرځېدل. دغه خو قانوني نه دي، ښه نه دي. د مکتبونو حفاظت او بې طرفي مسؤول دی. باید د افغانستان د اسلامي جمهوریت وسلوال قوتونه چې دي، پولیس، اردو او امنیت ملي، هغوی خو موږ سره تعهد لري چې د ښوونځیو خواکې نه پوستې جوړوي، او نه ښوونځیونه د نظامي هدفونو لپاره کار اخلي. که اشتباهن کومه پوسته هم د مکتب خواکې، بیا موږ امنیت شورا ته ټلیفون کوو، او هغوی ډېر همکار دي، بیا دستي مشکل حلوي. او د حکومت مخالفو نو په هغوی هم زه دې ځینې هغه کومه چې د مکتب تا تعلیم د سیاست او د نظامی حرکتونو نه بیل کی یو دوی د خونځي خوښه کی خپل نظامی فعالیتونه ونه کی.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟ دا چې په ناامنو سیمو کې زده کوونکي له کوم ستونزو سره مخ دي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د قلم لار ټولنې له مشر عطاالله ویسا سره چې د افغانستان په ډیرو ناامنو سیمو کې ګرځېدلی او یو شمېر تړلي ښوونځي یې بیا پرانیستي مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ویسا صاحب، تاسو ګرځېدلی یاست په نامنو سیمو کې، مو ښوونځي هم کتلې دي، که دا راته ووایه چې په نامنو سیمو کې زده کوونکي له کومو ستونزو سره مخ دي؟
لویه ستونزه هلته د امکاناتو نشتون دی، کتاب دی، درسي مواد دی، د تعمیر نشتون دی، د مسلکي معلمینو نشتون دی، او خپل د دې نظارت نشتون دی، هغه نه کنټرولیږي. دغه هغه عمده ستونزې د معارف دي. راځو دې ته چې مثلا د دې تر څنګ هغه چې پر ښوونه او روزنه باندې بد تاثیر کوي، هغه په سیمه کې یو ډار دی، جګړه ده، وسلوالې ډلې دي، پوستي دي او جنگي حالت دی چې دغه پر ماشومانو باندې بد تاثیر کوي.
کله چې تاسو دغه سیمې لیدلې دي، دغه زده کوونکي مو لیدلې دي، آیا فکر کوئ چې په دغه یو ماحول کې زده کړه کیږي؟
ته کومه سیمه کې چې جګړه ده هلته به په عموم کې، یعنی په نړیواله سطح په هغو هیوادونو کې چې جګړه وي، د جګړې د سیمې د شاګردانو لیاقت هغسې نه دی لکه د نورو سیمو باندې، ځکه چې لایق خو به وي، ولې د زده کړې کیفیت په هغه ډول باندې خرابیږي. هلته ته ټول امکانات نسی برابر، ولې ټول امکاناتو نشتون د زده کړې پر کیفیت باندې بد تاثیر کوي، یعنی منفي تاثیر کوي. د لوړو زده کړو ته بیا هغه لار دی نسی موندلی کومه چې د وی لیمې سیمې په هغه سیمه کې جګړه نشته، هغه زده کوونکي لاره پیدا کوي.
کله چې دوی درس وایي، جګړه کېږي، ښوونځي سوځېږي، په دوی کې که ځینې امکانات لري، عمرونه ستر وي، مثال ښارونو ته راځي، هلته درس وایي، خو ډېر داسې دي چې بیا وروسته پاتې کېږي، یعنی که عمرونه یې کم وي یا د دې وس نه لري چې ښار ته لاړ شي.
نن په افغانستان کې د هغه زده کوونکو شمېر چې موږ ګورو، هغه میلیونونو ته رسېږي، چې د دې ډېره زیاته برخه د جګړې قربانیان دي، چې د جګړې له وجې دي زده کړه نشي کولی. ښوونځی سوځېدلی دی، یا ښوونځی بند دی، یا ښوونځی نیم نړېدلی دی، یا مثلا په سیمه کې بس جګړه ده، مور پلار کورنۍ هغوی ښوونځي ته د ډار له وجې نه لیږي. همداسې ډېر ماشومان خپل موږ لیدلی دي چې مثلا ښوونځي نشته. ګوره، لا اوس هم ګڼ شمېر ښوونځي بند دي چې اوس نه ورته خپل دولت پلان جوړ کړی دی، او هغه ډلې چې مثلا په سیمه کې حاکمې دي هغوی د دې پروا نه لري.
نو څه کول پکار دی؟ یعنی څه باید وشي، څوک باید وکړي، څه ډول باید وکړي چې هغه سیمې کدار چا تر واک لاندې وي، خالته زده کوونکي وکولی شي درس ووایي او په ښه ډول یې ووایي؟
دا مسؤلیت دی ټولو دی، ټولنه ولس د دې مسؤلیت دی، د دولت مسؤلیت دی، او د هغه وسلوالو ډلو دا مسؤل دی که پر کوم سیمو باندې دی واک چلول غواړي او هلته د هغه ولسونو ماشومان محروم وي. اول درجه مسؤلین دوی دي، هم د خدای په وړاندې، هم د ټولنې په وړاندې، او هم د خپل هغه حاکمیت په وړاندې چې دی هغه حاکمیت غواړي د هغه په وړاندې هم دا دي. او معارف باید په هیڅ یوه ډله پورې ونه تړل سي. زموږ هیله دا ده چې دوی د ولسونو د دغه حق څخه سرغړونه نه کوي. د وسلو سره تلل، عامل منفیا ځایونو ته عامل منفیا خدمات تر تاثیر لاندې راوستل، دا د ولسونو په حق کې ظلم دی، د دې یو نسل په حق کې دا یو لوی ظلم دی چې روان دی. د دې دپاره باید هغه نړیوال نورمونه او قوانین خو موجود دي چې باید دا محفوظ وي. عام ځایونه، عام تاسیسات د ولسونو، که هغه حکومتونه هم جوړوي، ولې دا ملکیت، ولسي ملکیت دی، دا د ولس حق دی. له دې څخه باید ولس دفاع وکړي، ودرېږي چې دلته زما بچی بې سواده کېږي، دلته زما بچی تباه کېږي، دلته زما سیمه خرابېږي، زما په عامو ځایونو به کار نه لري. جګړه د روان د ته پوسوي او ستا سره مقابل لوری پوسو، ولې دغه عام ملکیت چې د ولس جوړېږي په دغه سره باید غرض ونیسي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
غم زهیر انسان خجل تر هر